السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2024 کال د جنوري لسمه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بچو پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونه کې 15 پولیس وژل شوی دي. د خبر پر نخوا په لکه مروت کې په یو کور کې دننه یو ولس کسان مړی موندل شوی دي. او په کابل کې دغه چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې چې درې کسان پکې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې جلا جلا بریدونه کې 15 پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د کوټ پولیس ځای مشر فرحان احمد نن مشال اډیو ته ویل چې د شپې شاوخوا 2 بجې ناپیژندل وسلوالو لالاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیس پر امنیتي پوسټر ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې درې پولیس او یو عام وګړی ووژل شو. تر اوسه د دې برید مواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې پرون په بنو کې ناپیژندل وسلوالو د پولیو د واکسین ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ چې دوه یې ژوبل کړل. د بنو پولیس ضلعي مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو دا برید پرون د میریان تاڼې په حدود کې وکړ او وروسته وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو لخوا د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې دوه پولیس او یو وسلوال ووژل سو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې او نن یې په یو خبر پاڼه کې ادا کړې چې د نښتې پر مهال یې څلور پولیسان وژلي دي او تر څنګ یې د هغوی دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري له اتمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین دوام لري. د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو کې په یو کور کې دننه یولس کسان وژل شوي دي. د پولیسو ضلعي مشر طارق حبیب نن رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا کسان دوې ورځې وړاندې وژل شوي ول ځکه د هغه په وینا کور له بهره تاله شوی و او پولیسو نن مړی ورڅخه راوویستل. نوموړي زیاته کړې چې د لکه مروتو د تختي خیلو سیمې په هغه کور کې پر وژل شوو کسانو تشدد هم شوی دی چې درې سړي دوه ښځې او نور ماشومان هلکان او نجونې پکې شامل دي. پولیس زیاتوي چې دا کورنۍ مسله ښکاري ځکه د دغه کور یوه ښځه د خپل میړه له کوره تللې او د پلار پر کور ناسته وه چې د میړه د کور غړي یې شپې مهال ورغلي او د هغې ښځې د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د امیرام شاه بنو دکاندارانو د ډکا ورکړې چې که حکومت ورته د روانې جنوري میاشتې تر 15 نیټې پورې د هغوی د ډنګسو دوکانونو معاوضې ورنه کړې نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. پرون په امیرام شاه پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د اغېزمنو سو دوکاندارانو د کمیټې مشران وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره یې وخت په وخت جرګې او احتجاجونه کړي دي خو ستونزې نه دي هوارې شوي. پر دې مهال د امیرام شاه بازار د سوداګرو د کمیټې مشر ثناء الله مشال رډیو ته وویل
کچری میشتا د 15 تاریخ پر چیک شری نشولو کیمه د باندې مین روډ دا دغه وابنداوی پول جو نوابای کارت کی کیمه د محمد خله د کورمایټ تو دا وابنداوی داسې د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد پر وداد رسوي.
نو موري ذات کې د خبر پښتونخوا صوبای حکومت د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره له وفاقي حکومت یو نیم ارب روپی تر لاسه کړی دی خو دوی ته نه ورکوي. د دوکاندارانو د کمیټې مشران وایي چې په 2014 کال کې د پاکستان پوز لخوا په پوزي عملیاتو کې د ځای دوکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 900 دوکاندارانو تم تاوانونه اوښتي ول. بلخ د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی مشال رادیو ته ویلي چې له صوبای حکومت ورته لا پیسې نه دی ورغلي خو دوی له اړوند حکومتي ادارو سره په تماس کې دي او چې څنګه پانګې ترلاسه کړي دوکاندارانو ته به ورسوي. پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د بیټ یا بلې نقشې ورکول منظوري ورکړې ده. نن د های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې پی ټی آی ته دې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره خپله پخوانۍ انتخاباتي نقشه بحاله کړي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د ډسمبر پر 22 وویل چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه ول سوي نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نقشه نه ورکوي. هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی و چې های کورټ د دسمبر پر 26 په لیکل امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نقشه د بهلولو سپارښتنه کړې وه. لاغه ورسره د دسمبر پر 30 انتخاباتي کمیشن په پېښور های کورټ کې د هغه عدالت پریکړه د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کړی و چې های کورټ ومانه او د انتخاباتي کمیشن پریکړه بحاله کړه. ورسره پی ټی آی بیا په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ چې نن یې د وکسیز جرګګۍ پریکړه واورول او یاد ګوند ته اجازه ورکړه چې د فبروري د 8 عام انتخابات لپاره د بیټ نقشه وکاروي. او په کابل کې د چاودنې مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش منلی چې درې کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي ول. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي چې پر ماښام د هغه ښار د شپاړسمې ناحیې پالوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر چاودنې درې عام وګړي وژل او څلور نور یې ټپیان کړل. خو داعش په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د پل چرخي زندان پر یو موټر یې په بمې چاودنه کې د هغه زندان لږ تر لږه لس کارکوونکي وژلي او ژوبل کړي دي. د طالبان چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو زیاته کړې ده چې یو مشکوک کس د دې برید په تړاو نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه پر یوه واړه مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا په کابل کې روان اونۍ دویمه چاودنه وه چې د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. تر دې وړاندې لومړۍ چاودنه د جنوري پر شپږمه په دشت برچي کې وسوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شول او څوارلس نور ژوبل شول. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او بنو کې په دوو جلا جلا وسلوالو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په کوهاټ کې وسلوال برید د پولیسو پر امنیتي پوسته شوي چې درې پولیس والا او یو ولسی وګړي پکې وژل شوي. بلخوا په بنو کې وسلوالو د پولیو واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیسان ژوبل شوي دي. وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیس والا او یو وسلوال وژل شوی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د کوارد پولیسو مشر فرحان احمد نن مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو شپې مهال 2 بجې د لاچی ټول پلازې سره نږدې د پولیسو پر امنیتي پوسټه ډزې او د لاسي بمونو برید وکړ چې پکې درې سرتیری او یو لسی وګړي ووژل شو. تر دې وړاندې پرون په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې ژوبل کړل. د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه رسنیو ته ویلي چې وسلوالو چې د میریان تاڼې په حدودو کې برید وکړ نو وتښتېدل. د نوموړي په وینا وروسته د پوځ او پولیسو د لټون د عملیات پر مهال له وسلوالو سره 15 کې دوه پولیس سرتیری او یو وسلوال ووژل سو. په بنو کې پر پولیسو د حملې او وروسته 15 کې د سرتیرو د وژلو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده، خو د کوارډ د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري لاتمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو پر وړاندې کمپاین دوام لري. د جنوري پر اتمه د باجوړ په ماموند کې د پولیسو پر گاډي په بمی برید کې 15 پولیس ووژل او 22 ژوبل شول چې ورسخه دوه پولیس ورسته پر روغتون کې سا ورکړه. پولیس وایي چې سرتیری په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسین کمپاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان ول چې گاډي د سړک تر غاړي د شخ بم چاودنې ښکار شو. ټي ټي پی د پولیسو پر بس د بمی برید ذمواري منلې وه. د 2020 کال لپاره راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو او په تیره په جنوبي ضلعو کې نامنی زیاته شوې ده. د جنوري پر اتم وسلوالو د لکې مروتو د بیټنی تحصیل حسن خیلو څخه لس مزدوران وتښتول چې وروسته یو تن چې ناروغه و خوشي کړ. چارواکي وایي چې پات نه لا هم بیا درک دي. د هغې پیر ذمواري لا چا نه ده منلې. د سیمې اوسیدونکي وایي یو پله وسلوال هلته فعالیتونه کوي او بل لوري داسې ډلې هم موجودې دي چې په بیلابیلو جرمونو یې د خلکو ژوند او مال ته ګواښ پیښ کړی دی. تیر کال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پر ضد جرګې او مظاهرې وسوې چې تر هغه وروسته امنیتي چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت لپاره اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس او د پاکستان پوځ وایي چې د هغې صوبې په بیلابیلو برخو کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
په ریپورت کې تاسو په پولیسو د بریدونو په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسوالو مخ په زیاتېدونکي فعالیتونو په اړه واورېدل. هم په دغه موضوع کې پاتې کېږو ورزو پېښور ته، چېرته چې د خبریال مشتاق یوسفزی سره د مشال ریډیو داود خټک په ټلیفون خبرې کړې او له نوموړي پوښتلې چې د بدمنۍ دغو پېښو ته څنګه ګوري.
دا تقریبا دویم کال دی چې کله پاکستانی طالبانو سره سیسفایر ختم شوی دی، جنګبندی ختم شوی ده. نو د هغې نه پس خو په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په حملو کې ډېر اضافه شوې ده او ډېر زیات کیژوالټی شوي دي. یعنې په دې دوه کال کې چې ملیټرنس ته کوم ځای هم فوج، پولیس، پیراملیټری فرنټیر کور، فرنټیر کانسټبلری په مخ ورغلي، نو هیڅ اثر نه کړی. چونکہ فوج کو بیا ڈے زیاد محفوظ رہنے کی بھی چیف مومنٹم کی نو ڈیر خط طریقہ بانی کی دا غیدہ حفاظت پورا طریقی بھی وہ چونکہ پولیس دا سے فورس تے چی دا دا عوام فورس تے دا سیوریل فورس تے دا دا پولی واس رمی دا 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 پر مختم ناس تی تاولن مختم ناس تی سکول کالیس رم دوی بھی بازارونو کیم دوی نزدک بیا
مشتاق صاحب، په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې خاص کر په جنوبی او شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات شوی دی وخت په وخت باندې خلق به کور شوی دی. بیا په 2014 کې تر ټولو لوی پوزی عملیات شو د ضرب اس په نامه باندې. بیا ازغن تار ولګیدو په بارډر باندې اغي هیڅ صدا سے فائدہ اون کچدا اوس حالات بیا هم اغه طرف ته روان دي.
دا خبره نن د دغه لکو خلک کوي چې بیا سوق به کور شو د چا کورونه شوی دی بازارونه دکانونه مارکیټونه رنگ شوی دي. اوس چې دوباره دا پسواد کی خبره کېدل دا پرشن شمالي وزیرستان کې ما جوړ کې نو خلک بالکل دې خبر تیار نه دي چې موږ به غل بیا خپل کورونه پرېږدو. او دغه سوال دغه ځای مقامي خلک کوي چې کوم شوی دي کوم اغېزمن شوی دي د نتیج په ډول باندې چې دا دومره عملیات شو خاص کر تاسو خپل باندې ذکر وکړل د ځواب په پاکستان کې به دې ته ټولو پرشن مور دی او دې بدایي چې مونږه د دې پرشن په زیره باندې د بلټس یا طالبانو بل ماته کړی دی. یقینا چې دغه پرشن به سمراتو د زیات په بهتري سره لوي خدا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت به راغی خاص کر په پاکستان کې آی وخت کوم تاریخ تاسو حساب حکومت او خبرې شروع شوې خپل باندې سکیورټي ادارو رپورټ دی چې شپه ګذرنواله اته زور پورې خلک په دغه دوران کې پاکستان ته راغلي دي.
مشتاق سبزي سي په باجوړ کې چې کله د ګول د ورځې دا حمله وشوه نو په هغه کې د پولیسو چې کوم تدفین کېدو په هغه کې یو پولیس والا را مخکې شو او هغه په جړا کې وی چې مونږ ته حفاظت راکې لدین وړاندې کته سو ګوره په خیبر کې هم ورته یو پولیس والا خپل خفغان سرګن کړو. که په پولیسو باندې دا حمله داسې رواني وینو تاسو څه فکر کوئ د پولیسو خبرګون د دې ریاکشن بسې دی ټولو خبرو ته؟
نو دا دریم ځل دی تاسو کوم تکیا شي نو دلته کې په هغې خبر کې پوسله اګستین باندې حمله شو او جمعه څو توش شو نو پای کې د پولیس ډېر زیات مرجول شو. دا هغه پسې بالک کې خود کوشش شو نو هغه کې هم یو پولیس افسر مختلا راغی په جوړا شو. دا اوس چې کوم باجوړ کول څنګه دریم ځل دی دا په پولیس فورس کې دنه ډېر زیات خفغان دی فرستیشن دی. یو خو هغه دا جنگ ډېر کنټرول شو چې پاکستان کې او دې تاسو جنگ هم نه وي نه خلک تیار دی چې دې کې خپلوانې ورکی او بیا سره د پښتنو په سیمه باندې واځي د پښتنو وسایل پکې ته راځي پښتانه پکې مري نو ځکه اوس چې دا پښتانه افسران دي خاص کر زمونږ د خبر پښتونخوا پولیس نو هغه دې خبره مو شوې دي چې دا جنگ چې دی دا پاکستان جنگ نه دی.
او مشتاق صاحب عام خلک څه فکر کوي؟
یو عام خلکو تاسو نورم ډېر زیات نه کېږي او ډېر خراب دی او هغه بالکل دې خبره تیار نه دي کوم چې پښتانه دي خاص کر چې کوم خلک تاسو ما وي چې هغه زمون شوې دي نقصان نه شوې دي خلک هم شوې دي ټول نه شوې دي ای خو بالکل خبر مې نه
مشتاق صاحب کوم چې یعنی پالیسی جوړون کې دي تګلارې جوړون کې دي اغه د دې مسلې څخه حل ویني
مصیبت دا چې اغه چې کمپلیننګ جوړی نو اغه کې د عام خلکو څه شامل نه نه پکې رائے شامل نه دا خو دنه په پر دروازه باندې سلام مشورې وشي ټریننګ وشي بیا اغه اسکیټي نو پدې کې دا مخالف دی دا خلکو د کوم نمائندګان دی دا غیم بده کرای نشي شامل
صحیح. او مشتاق صاحب دا په داسې حال کې دا اوسنۍ حمله کیږي یا دا حالات چې کوم باندې مونږ هم دا اوس خبره کوو چې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر دا وخت په کابل کې دی تاسو سوي نه چې دا مولانا د سفر سره بس بهتري راشي په دې حالاتو کې
پورې دی پاکستان ته هغې وخت په مشکل د تحریک طالبان پاکستان نه دی په زرګونو اوسنوال دی چې پاکستان کې دی چې افغانستان مشران یې کې ناشتي نو مولا څه ټیټلې ده نو په خپل باندې هغه د دې دورې مقاصد واضح نه دي هغه سوال دي فقط دا وایي چې ما یو پیغام راوړی دی خوشاله د خسګالې دامن خو دا کار به کوي پاکستان حکومت پاکستان ملټری استابلیشمنت
یعنی دا تاسو مطلب دا چې دا د حکومت او د پوز او د طالبانو ترمنځ کار دی. مشتاق صاحب کلن راته په اخر کې بالکل لند کراته وای چې تاسو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره په داسې حال کې چې انتخابات هم را روان دي ټاکل شوی چې اتم د فبروري باندې انتخابات شي تاسو راتلونکو څنګه وینئ؟
یره ما ته خدای زو خدای وکړي چې دا څه ولشي خو زه ډېر ماته مشخص دی.
دا خبریال مشتاق یوسفزی سره مو په پولیسو د بریدونو د بدمنه پیښو په اړه مرکه اوریدله چې داود خټک ورسره خبرې کړې وې.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
د کورمه په پاړه چنار کې ځایي اوسیدونکو د انټرنیټ بندېدو خلاف احتجاج کړي. احتجاج کوونکو پرون د پریس کلب ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې بند انټرنیټ دې زر تر زره بحال کړل شي. دوی ویلي په سیمه کې انټرنیټ بند دی چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثره ده. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړل شوی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نری په پړچینار کې ځایو سیدون کې وهی د نهې پر دوی لا اتورزو بن شوی د انټرنیټ په ضد احتجاج کړي. احتجاج کون کې د پریس کلب ودانې مخې ته چاټونه په لسونو کې نیولي تر څو وخت ولاړول چورباندې د انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه لیکل شوې وه. په احتجاج کې شامل ملک زرتاج حسین وای د یو ریاست دا ذمواري وي چې هغه خپل رعایت ته د انټرنیټ سہولت ورکړي، خو دا حق له دوی اخستل شوی.
3G 4G د ډیسل د امن سینری ترلې د 3G ډیسل د بیا امن دی مطلبان کو چې مطلبای کو دای مخ پل خاک راځي متد د پورن په خال شي که په خال نشولو نه بیا به مو دلته ټول ټینټ لګاو بیا په سی ګنا.
په کورما کې پر 2 جنوري حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغه تړلې چې په ټولنیزو رسنیو لکړه کې ډک او سخت درزی خورولو مواد خپره شول. د پړچنار یو بل احتجاج کوونکی وایي کا پرتون کې سورزو کې ورته انټرنیټ بحال نکړې شو نو هغه ځ د کوونکی به سخت متاثر شي چې میټریک امتحان یې تر پاس کېدلو پس په کالجونو کې نوې داخله اخستل غواړي.
صدال تقریبا موسا 15-20,000 سټوډنټس د سیدي څو 9 او 10 کړه دې هغه نمک کې به وي کالج ته اپلای کوي نه انټرنیټ واجنه به کوي ویل څه هغه اپلای اوس آنلاین شي وي دي فرمونه اوس ختم شي وي دي کموته انټرنیټ رانه هو نه ټول سټوډنټس ولا سکوم دې هلي دي اب ختم شي ټول غریبون به سفر شي موسره.
په کورما کې چې کله هم حالات خراب شي نو حکومت انټرنیټ تړي. په سیمه کې د لسمزل دې چې عام ولستا انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې یاد سہولت معطل کړی شوی وو. د مرغۍ چینې فضل ربی مشال رډیو توای په سیمه کې انټرنیټ پر بندیدلو نه یوازې د کوونکو متاثره کیږي بلکې کاروباري او تنخواه اخستونکو طبقه هم له مشکلاتو سره مخامخ ده.
الته کوم دفتر دی پاسپورت دی نادرا دی او پس بینکونه دی نغه هم تر چې دی نت واجی نه نو خلکو ته ډیر غټ مشکل دی. هغه خلک چې تنخواه ته روشي یا خلک چې مسافر بهر نه پیسې په بینکو راوسی نه خلک دوباره واپس کی خپل کورونه تازه کچ کلا نت بند شي نو نت بندیدو سره خلکو ته ډیر غټ مشکل جوړیږي. نو زه یم کچې ته نت بندیدو سره په کور کې امن راتلی شي نو بیا د ډیر وخت پورې دا نت بند کی او که بیا نت بندیدو سره امن نه راځي اسی بندوي نو دا یو ظلم دی.
بلخوا په دغه غړ ضلع انتظامی سویلی او نه د پولیسو رسمي دریز مخې ته راغلی. البته وړاندې یو امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي وو په سیمه کې پر انټرنیټ باندې ځکه لګولې چې کرکه نوره خوره نشي. چارواکي ویلي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي او بلدا چې هغه له بهر ملکونو چلول کیږي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزی خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې بلکې پر ځینو کسانو مقدمه هم درج کړي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د میرام شاه وبنو دکاندارانو ویلي چې کده ډنګو شو دکانونو معاوضه ورته ورنکړل شوې نو د جنوري 15 وروسته به په احتجاج لاس پورې کړي او د وزیرستان ټول سړکونه به وتړي. دوی په میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د معاوضو یو نیم ارب روپۍ ترلاسه کړي دي خو دوی ته نه ورکوي. بلخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته فنډونه نه دي ورکړي او چې کله یې ترلاسه کړي نو په دکاندارونو به یې وویشي. د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ځایي دکاندارانو ترڅنګ د بنو شاوخوا 800 کاروباریان هم له تاوانونو سره مخ شوي دي. نور معلومات د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
میرام شاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د نام نه یو عملیاتو پر مهال د شویو تاوانونو معاوضه ورکړي. میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې متاثره دکاندارانو کمیټې مشرانو وویل چې حکومت د جنوري 15 پورې د معاوضو چکونو ویش پیل کړي غنی د وزیرستان ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړي. خبري غونډه کې ځایي او د بنو ټول هغه دکانداران جمع شوي ول چې میرام شاه بازار کې دکانونه ړنګ شوي. دوی په 13 کالونو کې هم د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګې او غونډې کړې دي. د میرام شاه بازار سوداګرانو کمیټې یو مشر سنولا مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا د نور وخت نه ورباندې تیروي د معاوضو چکونو ویش ورته پیل کړي غنی په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
3.5 روپۍ په منځري شوې دي او صبح تر غول دي چې سمره انتظامیادو د مشتره و دمه دا وګخو و دا سر تر سینا میشه د پرېشنن پر سم رس وکړلو چې کچېرې مشته د 15 تاریخ پرې چک شری نشولو کیمو د باندې مین روډ دا دغه وابندوي د دې سره د کاندور په مشترکه وویل چې پول جو نوابای کاټ کی کیمو د محمد خلې د کورمایټ تو دا وابندوي داسې د احتجاج به او باندې ته پېښور ته اسلام آباد ته پرې دا رسوي دا هغه وخت پرې میش دغه احتجاج نه ختموي چې سه پرې میش مثلا حال نوي میش سره ودی مده وشي خو ودی غونډه تر ویښ شر سره
د میرام شاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړې او د بنو سیدون کې حاجی حیدر علی وویل چې په احتجاج مجبوره شوې دي هغه توانونه چې حکومت خپل لیکلي شمارلې ماویزه ورته منزورې شوې نن خپل پیسې نه ورکوي د ځایي دکاندارانو تر څنګ د بنو هم تر 300 پورې دکانداران متاثر شوې دي
د موجوده انتظامیه نه په نوستا د نن سبا ټول مټول روکای پیسې روکای دمو د پانی چې سمره مشور دغه تازه اپیل کاو چې تو سره 7.5-800 دکاندار نه ده پانی دا خاندانی نه دي په دا خاندانی باندې وزه ورېږي چې د مینوم شاسره د مو تړیندا چې مو ته ملاوي چې ته ملاوي چې ته ملاوي چې مو ته ملاوي شي
د پاکستان فوز د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته د غلطه پراخ زیانونه اوښتي ول حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو ماویزې ترلاسه کړې خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د دوکاندارانو ماویزو چې کم فنډز منتقل شوې لا دوی ته نه دی ورغلې له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی څنګه هم چې صوبایي حکومت نه فنډز ورته منتقل شي متاثره دوکاندارانو ته یې ویشي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری 8 عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي د خیبر اوسیدونکو وایي چې کاندیدان ورسره د ستونزو د هواري لوزونه وکړي خو چې کله انتخاباتو ګټي نو بیا یې څوک تپوس پوښتنه نه کوي د سیمې خلک وایي چې سړکونه وران پراته دي د تعلیم او روغتیا د بنیادي سهولتونو نه بې برخې دي خو له سیمې د قومي اسمبلی پخوانی غړي وایي چې د غلطه یو شمېر پرمختیایي منصوبې ترسره کړي دي د خیبر اوسیدونکي له خپلو استازو څخه هیله لري په دې اړه د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې تفصیل اورو
دوی وایي چې دا امیدواران ورسره د انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو وعده کوي خو بیا یې نه پوره کوي د خبر ځلې ځنې کسانو په دې لړ کې مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دوی وایي
محمد الیاس شنواری خو زه پورې دوی دا بجلی ټیک نه کړه مهرباني وکړئ چې ارڅو ګجرې لارځي کنه نه دا پوښتنه وکړئ چې په دې 15 کال کې ستاسو موږ دا بجلی مسله ته څنګه نه حل کړي او آینده لپاره ستاسو
سرتاش خان شیواری دا پختنه وکړو چې تاسو په دې سرکونو باندې تیرګای تاسو دا کوتی نه دا سرکونه بکله جوړوي دا کندې مونږ قوم له اوس په کار دی چې دوه خلکو نمون پختنه وکړو چې دا سرکونه به تاسو مولا کله جوړوي
خیبر زلینه د کمی اسمبلی په خانه غړی اقبال پریدی بیا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې په خپل وخت کې ډیر کارونه تر سره کړي او ځنې کارونه بیا د ملکی حالات لوجه په نیمایي کې پاتې شول
واړه بای پاس مو جوړ کو پاگا کی چکم دے تو سو کو سو دا سکول نہ چکم دے چائنا ایڈ پوا گا باندې مگ بیا دے صوبائی حکومت نہ دا منظور کر دا شان دی تو سو کو سو دے باڈی چکم نہری نظام وا گا مگ دے دے نو نہ سات تر علاقے پٹھو پیرا گا مگ چکم دے کنا اگر رینیویشن یو شو بڑا کیو پتھرو کی جتو سو کو سو دے بو ڈیر نوئی فقدان وا پاگا کی شمسی تو نہ مگ لانچ کر وا گا چکم دے تیرو کی مو شو بڑا کی مو شو
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردوم شمارې نه پس د آبادې په تناسب د ځل خیبر ضلع ته د کامی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به د کامی اسمبلۍ په ویشتمه حلقه او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او ځنې آزادو امیدوارانو د 8 فبروري عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچی کې د سامان وړونکو گاڑو اتحادیې مشران وایي د سند په شکارپور کې ډاکوانو 12 ډرایوران تښتولي دي. اوس یې له کورنو د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کوي. د اسوسیشن مشرانو خبري غونډې ته وویل چې حکومت ورته د ډاکوانو پر ضد عملیاتو ډاډ ورکوي، خو د ډرایورانو تښتونې او په گاډو د ډزو پېښې لا زیاتې شوې دي. د سند د کورنو چارو نگران وزیر وایي نیول تښتول شوي کسان به زر خوشي شي. نیاز علي نور تفصیل لري.
د جنوري په 9مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د سامان وړونکو گاډو اتحادیې ګډز کیریئر اسوسیشن مشر غلام محمد افریدی مشال لیډیو ته وویل د سن په شکارپور کې د کچې غلو 13 میاشت د دسمبر په 12مه درې پښتانه ډرایوران تښتولي وو او د جنوري په 9مه نور 9 ډرایوران تښتولي دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو سره دي.
جگہ دے کنوئے پہ شکل کی پولیس گوڑی روان کڑی ہو خواہ تکل تاکہ بے ڈکوان و فائرنگ بکڑلو اور دا ہو دا ٹول ٹیرو نے وشلا ہولو اور اغین آبادی چکم دا ڈرورن لوٹ مارو کڑو اغین آبادی آنے ڈرورن اغوا کڑو نو سا پری چکم اطلاعات تی اغو چکم اغا کوی یو کروڑ روپے فی کس اغو ڈیمانڈ کئی جبئی یو کروڑ روپے متراکو اور چکم دا خپل کسان بوزو.
دا خبری غنڈی پا محال دا اتحادی مشران ہوئل که تختولی شوی کسان پراتلون کی دو رزو کی را خلاص نشو نو دوی با دا احتجاج پتوگا دا کراچی ترسنگ پټول هیواد کې د سامانونو وړل راوړل بند کړي. خبری غونډې په وخت د یادی اتحادی یو بل مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې د سند په شکارپور کشمور کې غلو هدایت الله، نور سلام خان وزیر او نور کسان تښتولي دي او اوس یې د خلاصون لپاره کروڑونو روپۍ قلنګ غواړي. غلام یاسین وایي د سند په دې سیمه کې وار په وار دا ډول پیښې کیږي چې له کبله یې ترانسپورټران سخ اندېښمن دي.
ستاسو په توسط نه موږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې زموږ د ډرایورانو سره چې کم ظلمونه شوي دي او زموږ د ګاډو سره چې کم ظلمونه شوي دي د ټولو په دغه مطالبه ده چې زموږ د کم ډرایوران چې اوس د دوی نه رابازیاب شي موږ ته به بیا څه مسله حل شي. نو که داسې نه وشول بیا به موږ مجبور یو چې موږ د 48 غنټې ټایم ورکړی.
نوموړي زیاته کړي حکومت او د سند پولیسو مشرانو د هرې پیښې وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د غلو پر ضد به لوی عملیات وشي او سیمه به د غلو نه پاکه کړي. خو نوموړی وایي په سیمه کې د غلو لخوا د پښتنو ټرانسپورټرانو د تښتونې او په ګاډو د ډزې پیښې لا زیاتې شوې دي. بلخوا د سند صوبې د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز بیا د جنوري په 9مه مشال لیډیو ته ویلي د 1300 میاشتو راهسې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي. وخت په وخت تښتولې شوي کسان د غلو نه راخوشي کړي شوي هم دي. بے وائی په کشمور، جیکب آباد، شکارپور کې موږ د غلو پر ضد لوی عملیات کړی دي. په 13 میاشتو کې غلو ته لوی زیان اخته دي. په ګڼ شمیر کې هغه غلو هم نیولې شوي او وجلې شوي دي چې د سرونو قیمت یې کروڑونو روپۍ مقرر شوی وو. د غلو خوندي ځایونه نړولې شوي او اوس چې هم موږ ته د کومې سیمې نه د غلو معلومات مخې ته راځي موږ ورپسې هلته ځو. او د دوی په ضد به کامیاب عملیات کیږي. په کراچی کې د بیلابیلو ترانسپورټرانو اتحادیې مشران وایي د سند په کشمیر، شکارپور او نورو سیمو کې د کچي د غلو لخوا په 2023 کال کې د ترانسپورټرانو د تختونې شل پیخي او په تیر کال 2023 کې شپږ دیرش پیخي شوې دي او دا هغه پیخي دي چې مقدمه یې هم درج کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
دا خبرونه نیمای برخې ته را رسیدلې. یو سو مهم لنډ خبرونه. دا خبر پښتونخوا په کوټ او بنو کې جدا جدا بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي. د کوټ پولیسو ځای مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د شپې ناپېژندلو وسوالو له لاچې ټول پلازې سره نیسي د پولیسو په امنیتي پوسټر ډزې او د لاسي بمونو برید وکړو چې په نتیجه کې درې پولیس او یو عام وګړي وژل شو. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. وړاندې پرون په بنو کې ناپېژندلو وسوالو د پولیو د واکسینې ڈلے پر ساتون کو پولیسو ابرید کڑے. تحریک طالبان پاکستان داغا حملے سے مواری منلے. دا خیبر پختونخوا پلکی مروتو کے پیوکور کے دننا یولس کسان وجل شوی دی. دا پولیسو ضلع مشر طارق حبیب نن برسنو تو ویل دا سخکاری چی دا کسان دا ورځې وړاندې وجل شوی. نوموړی ساته کړه چې د لکی مروتو د تختی خیلو سیمې په هغه کور کې پر وجل شو کسانو تشدد هم شوی او وایي چې دا ښایي کورنۍ مسله وه. د میرام شاه بنو دکاندارانو دړک کړی. حکومت ورته د روانې میاشتې 15 نیټې پورې د هغوی د ړنګو شو دوکانونو معاوضې ورنه کړې. نو د احتجاج په توګه به د وزیرستان ټول سړکونه وتړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت ورته لا فنډونه نه دي ورکړي. چې کله ورته ورکړي نو دوکاندارانو ته به یې ورسوي. او اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث. د پروګرام کوربه داود خټک د پاکستان په سیاست، جمهوریت او ولس وزي موارو له میلمه افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو
د مشال ترڼا لاندې.
ستړي مشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال ترڼا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست او په هغه هیواد کې د جمهوریت په وده او ناکامۍ کې د سیاسي ګوندونو او د پوز پر رول او د ولس په ذمہواري خبرې کوو. په نننی بحث کې را سره له اسلام آباد سیاستوال، تاریخ پو، پخوانی سینیټر او شنون کې افراسیاب خټک صاحب ملمه دي. خټک صاحب ستړي مشي او ډیر مننه مشال ریډیو ته وخت ورکولو.
مننه، کور مو ودان.
کتونکو، په پاکستان کې کيو خو د فبروري په اتمه پارلماني انتخابات اعلان شوی. نو بل خو د انتخاباتو په ټاکل شوی وخت تر سر کېدو په اړه شکونه موجود دي او د دې ترڅنګ په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې یو شمیر مهم مقدمه روان دي چې پکې د ټول عمرینه اهله او لا درککل شو کسانو په اړه اوریدنه کیږي. بل خو د لا درککل شو بلوچستانو د خپل خپلوانو په اسلام آباد کې احتجاج او په بلوچستان قبایلی سیمو او ورسره په گلګت بلتستان کې هم د ځای اولس د احتجاجونو په اړه هم افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو. خټک صاحب، اول رازو سیاست ته. سیاسي ګوندونه دا وخت چرته ولاړ دي؟ په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات اعلان شوي دي د فبروري په 8 خو ګنګوسي موجود دي. انتخابات به کیږي که نه به کیږي، دې ټولو حالاتو ته تاسو څنګه ګوري؟
ارزدا دی چې جنرال مشرف مارشال چې ختم شوی دا او دا بیا 2008 پسته الیکشن شو، شو انتخابات شو او هغه نه پس اسمبلی کار شروع کړو، جمهوریت بحالی طرف روان شو. خود اغه نروستو بیا 2014 نه بس چکم جنینانو نه مختل چې د جمهوریت اسی په مخ خلاف شي، نو اغه یو قسم ته د عمران خان راوستو نواز شریف خلاف یو سلسله شروع کړه. اغه په نتیجه کې اوس یعنی نن پاکستان کې جمهوریت دومره کمزورې دی چې 1350 کالو کې مخکې چرته داسې نه و لکه اوس چې دی. او اغه کې لکه چې ما ارزو کړو بنیادی وجہ دادا چی جنرالانو یو قسم تر سیاسی انجینئرنگ په ذریعہ دغه سیول حکومتونه کمزوری کړل، دومره کمزوری کړل چې واک بیا د جنرال لاس ته تللې دی. اگر چې رسمن مارشال دی ان شوی او تقریبا مارشال دا، نو د کې تاسو لکه چې وې د کې ریدا دی هغه ریګولر مارشال نه څه زیاته خطرناک دا چې ریګولر مارشال کې قومي اسمبلی، سنټ، صوبائی اسمبلی، عدلیه، عدالتونه دا معطل شي.
یعنی خټک صاحب، تاسو دا فکر کوئ چې دا اوس چې کوم حالات جوړ شوي دي او لکه تاسو چې څنګه یو تاریخی پس منظر هم بیان کو د مشرف نه واخلی بیا تر عمران خان یعنی 2011 کې څنګه څنګه راغله دا اوس چې کوم قسم حالات جوړ شوی تاسو څه فکر کوئ سیاسي ګوندونه په آزادانه توګه مخکې راتلی شي هغه خپل غږ کوي شي کنه ټولو د پوز طرف ته سترګې نیولې دي
ټول د فوج طرف ته تللی او په دې تمه دي چې دا انتخابات کوي نو چې دوی ته پکې فوج څومره سیټونه ورکوي یعنی خلکو نه سیټونه نه غواړي فوج نه غواړي او داسې بل طرف ته فوج داسې ښکاري چې هغوی دستي الیکشن نه کول غواړي انتخابات نه کول غواړي اوس ما تاسو خبرې کوو دې نه نیمه ګنټه مخکې دلته سینیټ قرارداد پاس کړو چې انتخابات وځنډوي او دا ځنډولو غوښتنه تاسو خبرې چې کنه مولانا فضل الرحمن هم کړی ده نور ځنې خلکو هم کړی ده نو دې شاته هغه خبره ده چې ځکه چې دا جنرال چې کوم دی اوس یعنی اقتدار کې دی دی غواړي چې اقتدار باندې خپل گرفت مضبوط کړي دی څو خبرې کول غواړي یو دا دی چې دی بهر تللی او مسله چې بارې کومې خبرې اوس وکړي د تازه مغرب ته تللی او دا ده چې هغه چې داسې ښکاري چې دلته کې دهشتګردي بیا راوستل کېږي راوستل کېږي او دې لپاره راوستل کېږي چې دهشتګردۍ خلاف یو نوی جنګ شروع کړی شي هغه نوی جنګ جواز پیدا کړی شي او دې سره سره دې غواړي چې سیاست باندې هم کنټرول راوړي د عمران خان نیول دی مګر دغه پارټي اوس هم اولس کې نفوذ لري خصوصا پنجاب او پښتونخوا کې نو دې غواړي چې دغه خبره
خټک صاحب د تاسو یو د سینیټ دی قرارداد ته تاسو اشاره وکړه د دې پارټي او د کردار ترازو په دې باندې به هم خبر جاری ساتو ځکه دا ډېری مهم نکتې دي چې دا تاسو بیان کی خو یو خبر دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن اغه هم په بیا بیا باندې ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي بل خو ک سپریم کورټ وګورو چې التا د سپریم کورټ مشر جج قاضي فایز عیسی ناشته او سو پوری چې دغه بیانونه مونږ کتلې نو په هر موقع باندې اغه ویلي چې انتخابات به په خپل وخت تر سره کیږي دې ته څنګه ګورې لکه تاسو
تاسو چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی په دې خبره کلک ولاړ دي چې انتخابات په وخت باندې کیږي او هغه دین نه شاته کیږي قاضی فایز عیسی د قاضی عیسی زوی دی د هغه پلار د پاکستان جوړونکو کې وو محمد علی جناح سره ډېر نږدې ملګری وو هغه قاضی فایز عیسی دا خیال دی چې دا جنرالان څوک دي او د فلانکي څوک دي چې دی داسې اخوا دیخوا کوي کنه هغه وایي چې پاکستان کې وو دا دغسې قانون مطابق انتخابات وخت پوره او کیږي به مګر تاسو ګورئ چې بل طرف ته نه کولو لپاره دباو لګیا دی سیاسي دباو جوړیږي لګیا دی او خدای مکه که څه داسې ناوړي پیښه وشوه نو هغه به یو قسم ته ډېره تیاره بانه به وي دې خبرې لپاره او سپریم کورټ چې ما تاسو دی خپل کمزور شي دی ما دا خیال چې هغه ته بیرته راځو داسې دی چې دا تیر درې چیف جسټس تیر شوي دي دوی د سپریم کورټ ډېر بے اعتباره کړی دی سپک کړی دی او بیخي د جنرالانو فیصلې چې دي هغه صرف عدالت کې اعلان کړي دي څه چې ورته هغه وی داسې کړي دي نو عدالت لپاره ډېره مشکله مسله ده ځکه چې خپل باور په بهانه ای
خټک صاحب خبر مونږ د سیاسي ګوندونو په رول کوا خو سپریم کورټ ته لږ خبره لاړه نو زما خیال دی سپریم کورټ ته به لږ دوام ورکو یو دوه سوالونه زنورم لرم پوښتنې دي او بیا به د سیاسي ګوندونو ته مونږ راشو په داسې حالاتو کې چې پوز یو خوا دی سپریم کورټ بل خوا دی انتخاباتي کمیشن بل خوا دی دا تاسو نه ګورئ چې ټکراو به کیږي
انتخاباتي کمیشن بل طرف ته نه دی هغه دی فوج طرف ته دی دا دی چې سپریم کورټ او دا اوسنۍ چیف جسټس او دا اوسنۍ آر بي چیف دی مخالف او کې ولاړ دي تلو کې ولاړ دي ټکراو خطر پکې شته خو دا خبره ده چې ټکراو کې طبعا فوج سره خو قوت دی هغه سره مسله ده هغه سره یعنی یو قسم ته سیاسي واک باندې دا وي قبضه ده نو سپریم کورټ دا غي مقابله کې کتا سو وي تلې نو کمزور دي مګر بل طرف ته اخلاقي طاقت تر ډېر دي خصوصا دا چیف جسټس چې دا ایست دې د انګورو زیل نه دي چې په نورو ونو خيغي په څنګه ځان خخي دي نه غولار دي
خټک سي اوس دا تاسو چې کوم خبرو کا قاضي فایزي صاد یو اوریدنی په موقع باندې ویلیو چې مونږ سره خو یوازې د آئین قوت ته نور سره مونږ سره نشته چې مونږ خپل فیصله امپلیمنت کو
بالکل دا کې دي شي ک خبره وران شي ګوره دا سي شي چونکی دا جنرال چې دی امریکای ته ملار راغله دي نو خپل خبرې التبم کړي نو د ځانتا یعنی څه د کول غواړي خپل کړنداره خپل ستراتیجی هغه به جوړ کړي او دیبو یعنی نور هم مخکې راځي ځکه چې مغرب طرف نه د بنې ایس تنقید نه کی یعنی ځکه چې هغه خواته د تعلقات ټیک دي او دلته کې مارته اور د هورایزن سټرایکس یا د ډرون جنگونو د شروع کېدو امکان دی نو هغه د پاره پاکستان اډې لري او پاکستان ډوبه د مغرب به بالکل نظر دی لہذا د سرا کارت شته دي نو دیبو یعنی په دې ځای ساری کې بنا عدالت سره بل څه سره دغه خبر راغله هغه هم دیو کی خو لکه چې بازو کو قاضی فایز سیدا به ریدونکو سره نه دی یعنی د عدلیه کې دوه نه بل د سي جج زنبی نه مچ دوی ادری دې شي دي ته هغه دی
او خټک سے دا تاسو دوا نوري اوس یو بل هم مهمه خبره پاتې کیږي ورسته د پاره چې ډرون جنگونه دی هغه تر غری سر راځي په دې باندې به هم خبرې کوو او د سیاسي پارټیو په کردار به هم خبرې کوو خو د سپریم کورټ ته خبره چې تاسو کنو دی کې ماته سنوري پښتنه هم راوچتیږي نن سبا په سپریم کورټ کې د لا درک کل شو کسانو اوریدنه هم روانه ده او که وګورونو په تاریخي توګه باندې په تیر شو وختونو کې پدې کې همیشه ګوتی چې نیول شوې دي هغه د پوز چې کوم انټيليجنس ایجنسی دی هغه ته نیول شوې نو په هغه باندې د پوز بس یعنی خبرګون بسی ک پدې باندې یو فیصله کیږي او آیا تاسو دا غنې تر اوسه پوری کم جج داسي یو سخت فیصله نه ده اخستی په هغه باندې په داسې حال کې چې د بلوچستان احتجاج هم روان دی په اسلام آباد کې نو ک پدې باندې د قاضی فایزی صاحب په مشورې د سپریم کورټ یو سخت فیصله راځي بیا به دا غي نتایج سوي
ارزاد چې تاسو خیال دی چې کوم بلوچستان نه دا مارش راغله دی مظاهره راغله دا هغه یو قسم ته په عدالت باندې دباو دا اچولې دی چې او دا دی عدالت وې دا پرون اسلام آباد هاي کورټ پرون بل اوس ویلې دي او قاضی فایزی صاحب وې چې د کیمپ ته باندې ځکه چې پولیس خیال دا و چې دا کیمپ وشو کوي دا خلک وشړي مګر عدالتونه ودرېدل ور باندې ورته وایي چې دې ته ګوتې ما ورډې دې ته باندې ځکه کېږي ما نو مارنګ او سمیدین او نور چې کوم مشران دي د بلوچ مارچ دوی هم زړه مندل دي او غوی وی چې کدی زمو خبره نه باندې موږ زو دلته نه د اقوام متحده دفتر مخه تکیلو یعنی مسله بین الاقوامی کو دا دمکیه دا د لکه غوی کړی دا د یو طرف مگر تاسو که خیالو دا چې کوم انوار الله کا کړه خبره کړی دي نو هغه یو قسم ته پوښښو کو چې د دې بلوچ مارش خبرو ته جواب وای او په عدالت باندې کاونټر پرشر یعنی جوابي دباو واچي او دا چې وای چې دا خدای شتګردي او دا د شګردو خپلوان دي کنه او دا ځکه دی کای چې دی خو خپلوان دی خو پر تخامه خاوي مګر نور خلک ولې دی پاکي خبره کوي نه دا تاسو ګورئ یعنی دا ناس وزیر اعظم ځانته دا حق ورکړي چې لکه تک وای چې دا د شتګردي نو چا په وینا کوي اوس که چا وښتا د شتګردي نو که پته وینا کوي خو هغه ته هم بیا شي کنه دا غلطه خبره ده د شتګردي پر ثبوت پکار دی عدالتونه فیصله کوي کته ته خپل فیصله کوي
خړک صاحب وبخه قاضی فایز عیسی پخپل هم د بلوچستان دی د دې مسلو نه ډیر خ او د نږدې نه خبر دی وزیر اعظم هم د بلوچستان دی آیا د قاضی فایز عیسی په مشره سپریم کورټ په دې اوتوانیږي چې د ورکو لادرک کل شو کسانو کاغه بلوچستان دی کاغه پښتون دی کاغه سندیان دی هر چرته چدی د پاکستان په کوم برخو کې او دا یو د لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی د جسټس جاوید اقبال په مشره باندې چ اغه سن سه پدی کی پرمختګ کړي او خلک تی ناراضی نو آیا قاضی فایز صاحب اوتوانیږي چې دیب پدی اڑک مجدی فیصله وکي
زه چې سینیٹ کوم نو موږ یو تجویز پاس کړو منظور کړو سینیٹ موږ دا تجویز منظور کړو چې پکار دا د مسلې د حل لپاره مو تجویز دا کړو چې پکار دا چې آی اس آی د لپاره قانون جوړ کړي ځکه چې زیاتره دا کیسې د اوی په لاس کې دي او اوی اصلا د گرفتاری اختیار نه لري قانون کې خو خلک نشي او بیا تردید کوي و چې موږ نه دی بلی او دغه نه دا مسله جوړیږي نو اصل خبره ده چې حل اخیری حل خو بدای چې هغه د پایو قانون جوړ شي خو عدالت کولی شي چې مثلا دا چې فیصله وکړي کو غواړي نو دا فیصله کولی شي وایي پارلیمنت ته یو سفارش وکړي چې تاسو قانون منظور کړئ او دشته کسان کنه یا راولې اسه نو دا چې حکم کولی شي او د وزیر اعظم ځکه راوستل چې د افغان مهاجر استلو پښتون وزیر اعظم راوستو او دا چې دا ورکشوي ترې تم شوی خلکو مثلا نو دا سرفراز بوکټی کې تاسو خیالي وزیر داخله کړو بلوچ نو دا فوج راوستي یې پاره چې دغه مازونه د فوج لپاره کور کی مگر قاضی فایز عیسی خو بلوچستان دی خو آزاد سړی دی نو هغه ما یقین دی چې څه داسې فیصله به ضرور وکړي چې قانون ته سم وي ځکه چې هغه غواړي چې تاریخ داسې یاد شي چې داسې چې فسو چې قانون او آئین ته جواب دی او بل چا ته جواب دی نه.
صحیح خړک صاحب، تاسو د قوانینو خبرو که بالکل لنډ راته وایي، بیا به د سیاست او ترګرې برخې ته ځو زمونږ د دې پروګرام. خو که لنډ راته وایي، قوانین خو موجود نه دي ستاسو په خیال کې؟ د مخکې نه قوانین موجود دي، آیا نوي قوانین جوړول پکار دي؟
نوي قوانین دا پکار دي که نه؟ یعنی اغوا لپاره قوانین شته که نه؟ اغوا کول جرم دی، هغې لپاره سزا هم شته. خو دا ده چې دا خو یو خاص قسم ته اغوا ده که نه؟ نو دې لپاره د دې کریمینلایز کول، یعنی د دې جرم ګرځول، دې لپاره یو قانون قومي اسمبلی منظور کړی و، سینیټ ته چې راتلو هغه ورک شو، ځکه چې سینیټ او قومي اسمبلی دواړه یو قسم ته فوج کنټرول کولو، او اوسنی سینیټ خو بالکل د سینیټ د چیرمین پوجا مکمل توګه باندې
غالبا شیرین مزاری دغه وخت کې د بشري حقوقو وزیر و، او د هغه په ټیبل باندې دا قانون ورک شو،
قومي اسمبلی به منظور کړی و، او سینیټ ته چې راتلو قانون تا منلو خبره ده چې قانون ورکې دی شي. خو دا خو اصل کې پاکستان کې هغه آئینی نظام ورک شوی دی، دا د هغې علامې دي. نو حقیقت دا چې دغه قانون ضرورت شته، خو بهرحال هغه اوږدې مودې خبره ده، اوس خو عدالت دا کولی شي چې د خلاصولو لپاره ورته وایي، لکه چې ګوره سیټ بیکار، لکه چې زموږ صوبې کې چیف جسټس پختونخوا کې هغه د انټرنمنټ سینټر خلاف فیصله کړې وه، قاضي فیض صاحب غواړي دغسې فیصله کولی شي.
صحیح. او خټک صاحب، داسې ده چې د دې تر څنګ یو بله هم ډېره مهمه فیصله روانه ده، او هغه هم د پوز او د سپریم کورټ ترمنځ په یو طریقه سره یو هغه ټکراو ته اشاره کوي، او هغه د فیض آباد د درنې فیصله ده چې په هغې کې د پوز پخوانی د عیسائی مشر فیض امید هم پکې خپل سوالونه په لیکلي بڼه باندې اوس ورلیږلي دي، که څه هم دوه نوټسې ورته شوي خو دی حاضر شوی نه دی. په هغې کې خواجه آصف هم د هغه وخت هغه نه هم پوښتنې کېږي، شهباز شریف نه هم کېږي، شاهد خاقان عباسی نه هم کېږي. دا هم ډېره مهمه ده، خو چونکه موږ سره وخت کم پاتې کېږي، د پروګرام نیمایي برخې نه موږ اورېدلی یو، تاسو سره خبرې چې دي هغه خو ډېرې کول غواړو او ډېره معلوماتي خبرې دي. را به شو خټک صاحب سیاست ته، تاسو د سیاسي ګوندونو خبره وکړه، بیا د انتخاباتو د کېدو یا نه کېدو خبره وکړه. په هغې کې یو خبره دا هم راغله چې سیاسي ګوندونه یو شمېر پوز تاسو وایي چې نه غواړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه چې دي هم نه غواړي. پوز خو که نه غواړي، خو یو خبره سړی منی شي چې اختیار غواړي. سیاسي ګوندونه لکه کوم چې لوی سیاسي ګوندونه دي، پیپلز ګوند دی، مسلم لیگ دی، د مولانا فضل الرحمن ګوند دی، بیا ورپسې جماعت اسلامي ده، بیا عوامي نیشنل ګوند دی، یا داسې نور، دی ولې نه غواړي؟
ارزاره چې دی کې ټول نه زیات واضح شي چا ویلې دي چې انتخابات وځنډیږي، هغه مولانا فضل الرحمن دی، او د هغه وجه ډېره څرګنده ده. پښتونخوا کې اوس هم یعنی د عمران خان د پارټۍ ووټ کافي زیات دی، که دغه امیدواران ودرېدو او انتخابي نښه څرګنده وه، نو هغه ته کافي ووټ میلاوېدو امکان دی. نو دوی دی وایي چې که څه وخت نور هم د عمران خان پارټي د فشار لاندې وي، نو دا کیسه به ختمه شي. نو هغه ځکه وایي هغه غواړي چې انتخابات وځنډېږي. نواز شریف پارټي چې ده، هغوی انتخابات غواړي، خو البته دې ته هغې زیر دي، انتظار کوي چې نواز شریف هغه ډسکوالیفیکیشن یا د هغه د ناهلۍ هغه خبره عدالت زر ختموي که نه، د دې نه مخکې چې دا کاغذات نامزدګي نهایي شي، فاینل شي. نو که فرض کړه هغې نه مخکې کېږي، بیا هغې ته اواره کوي نواز شریف ګوند، بیا وایي به که دا نه کېږي نو هغوی بیا انتخابات ځنډولو هیله دي. پیپلز پارټي انتخابات کېدل غواړي، هغوی د دې خلاف نه دي، او نورې پارټي اکثریت پارٹی چې بلوچ پښتون ملي ګرا خلک، اگر چې پښتنو ته دا شکایت شته چې ٹی ٹی پی هلته خبر ورسو کو چې هغه بیا تقریبا ځینې سیمې نیولې دي پښتونخوا کې، نو جنوبي ضلع تقریبا ډېر زیات هغوی موجود دي، نو لہذا هغوی هم دا تشویش د امن و امان خبره کوي. خو هغه خبره دي د سره تړلې چې هغه په بله وجه باندې هغه صحیح خبره کوي، یعنی چې هغه وایي چې انتخابات نه وکړي، خو یعنی موږ ته پاره حفاظت بندوبست وکړي نو انتخابات وکړي.
خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ نن سبا چې دا یو زمینی سوال دی زما، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند، یعنی د عمران خان د سیاست سره، پخوانی وزیر اعظم او د هغه سره به ډېر خلک اتفاق کوي، ډېر خلک به اتفاق نه کوي، خو نن سبا چې د عمران خان د ګوند سره د عدالتونو لخوا یا د حکومت لخوا یا د اسټیبلشمنت لخوا کومه رویه روانه ده، آیا دا یو جایز عمل دی که نه؟ دا نه ده پکار، او دا د سیاسي کم سیاسي مضبوطیا چې په یو ملک راتلی شي هغې دپاره دا یو ښه عمل نه دی؟
دا ښه عمل نه دی. موږ خو اصولو خلک یو، مونږ وایو چې قانون ټول ته برابر پکار دی. نو دا دای سره چې کوم سلوک کیږي دا سم سلوک نه دی. اگر چې عمران خان پارٹی اوس هم بیا اقتدار کړی شي هغه بیا جنرالان سره یوځای شي او دغه عمل دغه سی وساتي جاري وساتي خو مونږ خپل خیال دی چې دغه غلطه خبره ده. او خو بل طرف ته ملک کې داسې حالت دی چې عمران خان د پارٹی پروپیګنډا تیز زیاده دی کې شک نشته. او بل طرف ته خلکو کې دا رجحان دی چې څوک چې جنرل ته نزدې کیږي نو هغه خلکو کې بیا اعتبار ختمیږي، خلک بیا هغه ته رایه نه ورکوي. او چې څوک جنرل مخالف کاری ولو که ډېر ښه سړی نه وي، ښه پارٹی نه وي، ښه پروګرام نه وي، او عمران خان خدای درې نیم کاله حکومت کړی دی، تاسو وښایي په پتونخوا کې لس کاله کړی دی، یعنی دوه یا درې داسې خبرې نشته سړی وایي چې دا هغه لاسته راوړنې
لري. خلک صاحب، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که څه هم د دې د سیاست سره تاسو اتفاق نه کوئ یا داسې نور خلک ورسره نه کوي، خو کوم عمل چې دی سر روان دی دا یو ښه عمل نه. خلک صاحب، یو بل سوال دی، تاسو د پوز د واک غزولو خبره وکړه چې پوز غواړي چې دا انتخابات ونه شي. که مونږ وګورو او تاسو خو شاهدان یې د دې ټولو خبرو په خپله، د ایوب خان مارشل راغله، د ضیاء الحق مارشل راغله، بیا پرویز مشرف راغله، وخت په وخت باندې په سیاست کې پوز ګوتې وهلې دي، د هغې نه پس اوس دا کم حالات چې راغلي دي، خو که وګورو نو واپس بیا حالات هم هغه سیاست ته راګرځي او ډېر خلک په هغه تیر شوي وخت باندې بیا بدردوي. د دې څه امکان دی چې که اوس الیکشن اونه شي، انتخابات اونه شي، نو د پوز چې کوم دا کوم قسمه حکومت دلته روان دی، د دې سره به حالات ښه شي؟ آیا دا ولې داسې امید ساتل کیږي؟ او هغه کوم ولسی واک چې دی هغه به چرته لاړ شي؟ دا هغه به څه وشي؟
امید خو ځکه پیدا کیږي چې پاکستان خلک چې دي دوی امریت خلاف دي. که هغه د ایوب خان امریت و که د ضیاء الحق امریت و که هغه د مشرف امریت و، خلک همیشه د دې خلاف راوتلي دي او بیا به هم راوځي، ځکه امید خبره شته. خو مشکلات په دې زیات شوي دي چې فوج یو خدای ده چې سیاسي پارټي په تو غونډې عمل کوي، یعنی هغه ضیاء الحق وخت بوټو حکومت یې لږ وخت لپاره منلی او بیا هغه تختې واړوله، هغه پانسي کړو. نو فوج چې دی هغه هم یو سیاسي پارټي جوړه شوې ده. خو اوس په دې نږدې ورځو کې دا حال دی چې فوج، یعنی که تاسو خیال وکړئ، هغه یعنی اقتصادي توګه باندې هم یو طبقه جوړه شوې ده، ځکه چې یعنی بیوروکریټک بورژوازي یا نوکرشاهي سرمایدار، دوی نوکرشاهي سرمایدار طبقه ده، دوی اوس صرف افسران نه دي، یعنی دوی سره کارپوریټ سیکټر دی، دوی خپل عسکري بینک نه واخلي تر این ایل سی نیشنل کمپنیا نه دي، شرکتونه دي، بینکونه دي، لوی امپایر سلطنت دی، تجارتي سلطنت دی.
خو خټک صاحب، دا خو د دې لکه د فوج د وس، آیا دا کار ښکاري که تاسو نن سبا د ایم ایف سره د پاکستان حالات وګورئ، د پاکستان اقتصاد وګورئ، د پاکستان تجارت وګورئ، بیا د پاکستان د نورو ملکونو سره که تاسو تعلقات وګورئ، هر څه که وګورو، مونږ چې څومره اخباري رپورټونه ګورو یا څومره تجزیه ګورو، نو په هغې کې دا ښایي چې دا په لاندې روان دي. د دې څه امکان کیدای شي چې دوی به دا حالات ښه کړي؟
جی، حالات خو دوی خپله نشي سمولی، او دوی به سیاسي ګوندونه ځان سره خامخا اقتدار کې ساتي، خو هغه به لاس لاندې ساتي. اصل سوال دا دی چې واکمن به څوک کړي. فوج وایي چې واکمن به مونږ یو، او یو ضمني کردار لکه چې جنرال مشرف سره هغه چې کوم شوکت عزیز او وزیر اعظم و، دغسې وزیر اعظم به دوی ساتي او دغه سی کابینه به مرسته ساتي. نو دغه نواز شریف غوندې خلک سي، ما یقین نه دی چې هغې دې رول ته تیار شي. نواز شریف دی که اوس هم فوج سره روغه کړې ده، او داسې ښکاري چې فوج ته ضرورت و، ځکه چې عمران خان سره جګړې نه پس فوج ته پنجاب کې د سپورټ ضرورت و. پنجاب کلیدي صوبه ده، نو لہذا فوج ته ضرورت و نواز شریف د حمایت. مگر بیا چې انتخابات وشي، هغې نه پس نواز شریف بیا چې وزیر اعظم نواز شریف شي، هغه به داسې وزیر اعظم نه کوي.
خلک صاحب، ستاسو خبرې مقصد دا دی چې یو خو د سپریم کورټ سره، او بیا ورپسې که سیاست ته راځو، نو بیا د سیاسي پارټیو سره لکه نواز شریف او پیپلز دی سره هم یو کلیش راتلونه. خلک صاحب، نن سبا ډېرې زیاتې د بلوڅانو یو درنه روانه ده، په چمن کې یو درنه روانه ده، په ګلګت بلتستان کې یو درنه روانه ده، بل خوا تاسو د منظور پښتین ذکر وکړو، بله ورځ په محسن داوډ باندې هم فایرنګ شوی دی، خلک هغه خپګانونه لري. حکومت سره د دې ته د یو مناسب جواب ویلو ولې یو لار نشته دی؟
ارزای چې تاسو چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، دا د پاکستان په دوه صوبې او درېمه چې ګلګت بلتستان ده، دا د دې ته پیریفری یا زمینی علاقه یا لرې پرته علاقه چې بیواکه ده، بیواکه علاقه، نو دوی سره ادا یشي کې لګا ده کې لکه تاسو چمن ته شروع کړل کونه خلق راځي باندې چمن کې او ډیره جایزه غوښتنه ده چمن خلق بيقي سم غوښتنه کوي یعنی د ډیورانت کرخي یو سره دیش کال او شو او یو سره دیش کال یو دستور چلیدو او دا نگران حکومت چې راغله دی بيقي شپه پښپا یو بل کیسه په خلکو بصارت کول غواړي دغه سي تاسو ګورئ په بلوچستان درنه ده دغه سي زمونږ فاټه کې ده تاسو پی ٹی ایم یاد کو این ڈی ایم تاسو ګورئ دی باندې د حکومت لخوانا یا ترګرو لخوانا د عملی چې کی نو دا یو قسم ته د پیریفری کې لوی جګړه ده او دا جګړه دسې نه پاتې کیږي او پاکستان یعنی یاد ده چې نواز شریف یا بل سیاستدان راشي او اصلاحاتو ته روان شي که روان نشو نو دا جګړه به زیاتیږي او پاکستان به د یو چودنې طرف ته روان دی
او خټک صاحب موږ سره درې منټه پاتې شو خبرې خو تاسو ډېرې خوندورې دي خو تاسو یو خبره وکړه په دې خپلو خبرو کې چې د ډرون جنگونو امکان دی که د دې لږ تفصیل راته راکړئ چې تاسو څه وینئ چې د ډرون جنگونو امکان څه دی دا تاسو څنګه اکسپلین کوئ
ما ارزا دی چې طالبان د دوه معاهدې په ذریعه ذکر اوستل شوي وو چې دلته کې دا د یو طرف ته چین او روس او ایران دی بل طرف ته امریکا برتانیا او د هغوی اروپي اتحادیان دي دوی منځ کې او د نوی ورلد آرډر باندې یو شخړه ده نو دې کې دلته کې طالبان راغلو دې لپاره چې دلته کې یو نوی ترهګرۍ خلاف جنگ شروع شي او دلته کې د چین د کاریډورونو چې ته مخه ونیول شي او مرکزی ایشیا بې ثباته کړی شي چې روسان دې ته مجبور شي چې دلته هم 80,000 فوج راوستي یوکرین د جنگ نه علاوه نو دې لپاره د ټي ټي پی او داعش شي دا هغه اکټران دي چې دوی به دلته کې دا لوبه ګرمایي
خو خټک صاحب زما یو 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 سوال دی چې ټي ټي پی دلته د اکټر په تور باندې راوستل شي ټي ټي پی خو په خپل باندې د پاکستان فوجیان هم وژني
دا دا دومره تاسو موږ تاسو سجیده خبره ده چې موږ بل نظر ورته ګورو فوج د پر جنرال د پر دا خو کولټرل ډیمیج دی دا خو به چې چا به چې اوخ سره جونګی روان او چا ورته دا جونګی ور پسې دی هغه چې د سره دا وی یعنی د سره دا خبره وی نو فوج د پر دا خبره عامه خبره دی هغه ته دومره سجیده خبره نه کاری چې دې لپاره او خپل پالیسي بدل کړي
او خټک صاحب تاسو په د پروګرام بالکل هغه اخیری شیبه ده او مونږ د پروګرام راغونډو سوینه چې امنیتی حالت او الیکشن را روان دي نو تاسو تر نظر سره زی تاسو خپل داسې الیکشن یې کړی دی 2000 اتم کې چې کوم انتخابات شوی او پاغي کې تاسو کتلی دی ارزشه تاسو سوینه چې څه بکی
2013 انتخابات چې باندې دی ډیر بشرمای سره د ترګری په ذریعہ زمونږ ګوند چې وخت عوامي نشه پارټي د دې مخې نیولې وا او د سره د دې حکومتي ایجنسیانو په اړه باندې ځکه چې پولیس والا په سر ټلیفون کول زمونږ په اعتبار ته راو نه زی زمونږ خلکو ته به راوځي ایس پی ایس پی سکارو ډیپټی کمشنر په ټلیفون کولو یو قسم ته زمونږ خلک کمپین نه تړلې
صحیح صحیح یعنی تاسو وایي چې دا راتلونکو انتخابات هم داسې کېدی شي د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسی افراسیاب خټک صاحب تاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته وخت ورکول
ژوند دی وسې کور ما بعد
مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټس را سره شریک کړي تر بلې اونۍ اجازه وختونه مو په خیر
د مشال ترنو لاندې
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو .com یې پته ده